پاڼې سره په مرکه کې جو بایدن ویلی دی دوی په افغانستان کې د هندستان د رول کلک ملاتړ کوي. بایدن په نوې ډیلی کې د هندستان د صدر اعظم منموهن سنگ په شمول د لوړ پوړو هندي چارواکو سره وګوري او وروسته به د دې هیواد لوی تجارتي ښار ممبئی ته ولاړ شي او هلته به د اقتصاد په اړه مهمه وینا وکړي. د فرانسې خبري اژانس په خپل یو رپورټ کې وایي هندستان چې په افغانستان کې $2 میلیارد لګولي په دې هیواد کې د طالبانو بیا واک ته رسیدو ویره لري. هندستان ته د جو بایدن د سفر اعلان په تېره میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دغه هیواد ته د یو سفر په محل کړی و. جان کیری په دې سفر کې هڅه وکړه چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته وضعیت په اړه د هندوستان اندېښنه راکمه کړي. رپورټ زیاتوي چې جو بایدن به هم په خپل دې سفر کې له هندي مشرانو سره په کتنو کې هغوی ته ډاډ ورکړي چې امریکا به له طالبانو سره تر هغې د سولې په مهمو خبرو کې ښکیل نه شي څو چې دې ډلې له تاوتریخوالي لاس نه وي اخیستی. د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې سره په مرکه کې جو بایدن ویلي که چیرې طالبان غواړي د افغانستان په سیاسي راتلونکي کې کوم رول ولري دوی باید له القاعده شبکې سره اړیکې وشکوي او د تاوتریخوالي له ملاتړه باید لاس واخلي او د افغانستان اساسي قانون ته باید غاړه کېږدي. د جو بایدن په وینا دا به د سولې هر ډول جوړجاړي ته له رسېدو دپاره د خبرو اترو یوه مهمه برخه وي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په دې مرکه کې همداراز ویلي دي چې په افغانستان کې د هندوستان د رول کلک ملاتړ کوي. د نوموړي په وینا دا هیواد د خپل اقتصادي پیاوړتیا څخه د افغانستان د اقتصاد د ښه کولو لپاره کار اخیستلی شي او د دې لپاره داسې پروژې مخته وړي چې د افغانستان خلکو ته د یو باثبات او روښانه راتلونکي د جوړولو په برخه کې زموږ شریک هدف ته په رسېدو کې مرسته کوي. په ټایمز آف انډیا ورځپاڼه کې په خپره شوې مرکه کې جو بایدن ویلي د نړۍ دوه سترې ډیموکراسۍ امریکا متحده ایالات او هندوستان په خپلو کې د شریک کار لپاره پراخ ظرفیت لري خو باید تر دې ډېر څه وکړي. نوموړي همدارنګه لیوالتیا ښودلی ده ویلي چې غواړي د دواړو خواوو ترمنځ دوه اړخیز تجارت زیات شي. د جو بایدن په وینا سږ کال د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري $100 میلیارد ته رسیږي. د امریکا مرستیال ولسمشر ښاغلي بایدن په دې مرکه کې ویلي متحده ایالاتو د هندوستان د راپورته کېدو هرکلی کړی او دواړه هیوادونه له دې ګټه ترلاسه کوي. د جو بایدن په وینا د نړیوال اقتصادي ځواک په توګه د هندوستان راڅرګندېدل د 20مې پېړۍ له مهمو مسلو دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر به د چهارشنبې په ورځ د هندوستان د ممبئی ښار ته ولاړ شي او هلته به له سوداګرو او د سوداګریزو ادارو له مشرانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په پراخولو خبرې اترې وکړي.
ومردل چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن دوشنبه هندستان ته څلور ورځنی سفر پیلوي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې جو بایدن د هندستان او امریکا پر اړیکو سربیره په افغانستان کې هم د هند پر رول خبرې کړې دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په غونډه کې پر دې بحث کوي چې د لبنان د حزب الله وسلواله څنګه یو تروریستي سازمان وبولي که څنګه. د اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه د لبنان د حزب الله د پوځي څانګې په نومولو سره به دې ته لاره ورسي چې دغه اتحادیه پر دې شیعه ډلې بندیزونه ولګوي. نور تفصیل له نوریاس نوري څخه خبرې.
حزب الله چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او د اسرائیل سخت دښمن دی په وروستیو کې په سوریه کې د مداخلې له امله هم د لویدیځ قدرتونو چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې د وسلوالو ملاتړ کوي غوسه راپارولې ده. وروسته له هغې چې حزب الله په بلغاریا کې پر اسرائیلي سیلانیانو په خونړۍ حمله او قبرس کې په تروریستي فعالیتونو کې په لاس لرلو تورنه شوه برتانیا غوښتنه وکړه چې دغه ډله دې په تور لیست کې شامل شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته له رسیدو سره سم خبر اعلان ته وویل چې په دې غونډه کې به هڅه وکړي چې د حزب الله نظامي څانګه تروریستي ونومول شي. د بریتانیا لپاره نن په دې غونډه کې مهم لومړیتوب د اروپایي اتحادیې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه د حزب الله د نظامي څانګې نومول دي. دا هغه څه دي چې موږ یې وړاندیز تېره میاشت وړاندې کړی و. دا هغه وخت چې په بلغاریا کې د خونړۍ بمی حملې یو کال پوره شو او موږ په دې باور یو چې دا ډېره مهمه ده. کله چې د اروپا په خاوره کې تروریستي حمله کیږي اروپا ته پکار ده چې په وړاندې کلک او روښانه ځواب ووایي. د اروپایي اتحادیې د تروریستي ډلو او سازمانونو په لیست کې د حزب الله د نظامي څانګې د شاملولو لپاره د دې اتحادیې د 28 غړو هیوادونو موافقې ته اړتیا ده. خو ویل کیږي چې یو شمېر غړي هیوادونه تر اوسه په دې برخه کې چې آیا د حزب الله وسلواله څانګه تروریستي ډله ونوموي که نه زړه نازړه دي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لیکنوشویس په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل زه په دې باور یم چې د تروریستي سازمان په توګه د حزب الله د نظامي څانګې د تعریفولو او نومولو په اړه به په غونډه کې ډېر مهم بحثونه وشي. موږ به د دې کار ملاتړ وکړو خو موږ قطعا دې ته اړتیا لرو چې په دې برخه کې د ښکېلو هیوادونو عام توافق حاصل شي. اروپایي اتحادیه کوښښ کوي چې د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې مخکښ رول ولوبوي، او د جمعې په ورځ د دې اتحادیې د بهرني سیاست مشر کاترین آشتن د هغې خبر توت هرکلی وکړ چې ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اسرائیل او فلسطینیان قانع کړي چې د سولې خبرې له سره پیل کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران به نن په غونډه کې د منځني ختیځ پر حالاتو خبرې وکړي، خو د تروریستي سازمان په توګه د حزب الله د نظامي څانګې د نومولو پریکړه به سبب شي چې دغه مسله یو څه زیات وخت ونیسي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې لبنان خبرداری ورکړی چې د اروپایي اتحادیې لخوا دا ډول اقدام به د لبنان کمزوري اقتصاد ته لا زیان ورسوي. لبنان ویلي چې د حزب الله نظامي څانګه د لبنان د ټولنې یوه مهمه برخه ده، خو د اروپایي اتحادیې یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې دغه اقدام به د لبنان په وړاندې د اروپایي اتحادیې پر پالیسیو اغېز ونه کړي، بلکې یوازې به د حزب الله چې سیاسي اړخ د لبنان په حکومت کې شامل و نظامي څانګه په نښه کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د ازادي راډیو ګران اوردونکو سلام. د ځوان فکر د نننی بحث لپاره مو هرکلی کوم، ستړي مسي، زه محمد الیاس صدایم. نن په هلمند کې پر دې بحث کوو چې څنګه د سولې ولایتي کمیټه او په عین وخت کې ولایتي شورا په دواړو کولای سي د سولې هغه مزه چې په دې وروستیو کې خورا نرسوي او سولېدلې دي شوړېدلې دي بیا راټینګولای سي او سوله حاکمولای سي. په دې پروګرام کې را سره مېلمانه دي د سولې د ولایتي کمیټې ځوان مشر، تازه ټاکل شوی مشر فضل باری فیاض، او د هلمند د ولایتي شورا ځوان وکیل علي احمد خان. فیاض صاحب، له تاسو لومړی پوښتنه کوم چې څنګه دي پلانونه مو څه دي نوي پلانونه؟ تاسو به هم یو فکر ولې وي د پاره چې په هلمند کې سوله څنګه حاکمېږي؟
زموږ ستاسو وطن و سولې ته ضرورت لري، او ارامتیا ته ضرورت لري، سوکاله ژوند ته ضرورت لري. موږ تاسې شپږ دېرش کاله جنگ او جګړې په دې وطن کې تیر کړي دي، او زموږ خلک ډېر ځورېدلي دي او ډېر دردېدلي دي، ډېر غمجن دي. انشاءالله چې سړی خپل صداقت او ایمانداري د ځانه سره ولري او توکل پر خپل لوی خدای باندې ولري، خدای تعالی وي ته حرکت که زه به برکت در باندې کښېږدم. د مسلمان هڅې او د مسلمان کوشش چې پر رو لار او روا لاری او د مسلمانانو په خیر هیڅ وخت خدای بیا ځای نه بیای. نو زه خپل لوی خدای ته امیدوار یم چې زما کم ورونه عزیزان چې د سولې په شورا کې زموږ سره یو ځای سي، یو ځای دي، د هغو په ملاتړ او د هغو پر مټ باندې موږ غواړو چې خپل وطن ته سولې په لار کې مو مخکې هم ډېرې هڅې کړي دي. هغه مرور سوي ورونه چې خوابدي سوي دي، پر هر شي چې ناراضه سوي دي، چې هغه د خپل اسلامي حکومت سره یو ځای کو او یو د بل یېش سره ورکو.
تاسو لیبری سیمیم د سولې د ولایتي شورا یا د ولایتي کمیټې غړیتوب او بیا د اوس مشرتوب اخیستی دی چې هغه نارامه ده، سخت نارامه ده. زه شمالي هلمند یارم، څه فکر کوئ ستاسو پر اتګ د دې کمیټې مشرتوب ته په دې سیمه کې څومره کسان به سولې ته زړه ښه کړي؟
کاره سوکه خبره نسم کولی چې دونه خلق به زما پر اتک سره د سولې سره یو ځای سي. رښتیا هم زه په غسیمې پسې مربوط یم چې هلته نارامي ده، او هغه خلق ډېر ناقراره دي د جنګو جګړو له امله. خو زه به د خپل دوستانو، خپل وطندارانو و عزیزانو و قومانو و هغه زموږ چې کم شناخت ورسره لرو، کم خلق پیژنو، د هغو سره به په تماس کې کیږو او کوشش به کوو چې زموږ هغه ناراضه سرو نازرازه سو ورون ته قناعت ورکړو چې عزیزانو دا زموږ ستاسې وطن دی. شپږ دېرش کاله په کښې کې وجنګېدلو، او شپږ دېرش کاله زموږ وینې توی سوې، او نورو خلکو په یوه نامه و بل نامه وجنګولو. راسئ بس دي چې نور د دې بدبختیو څخه لاس واخلو.
د ازادي راډیو اورېدونکو، تاسو د هلمند نه د ځوان فکر خپرونه اورئ. ما په دې خپرونه کې د ولایتي شورا ځوان وکیل علي احمد خان، او تر څنګ یې د هلمند د ولایتي کمیټې نوی مشر عبدالباري فیاض مېلمانه کړي دي. وکیل صاحب، تاسو ته راځم، څومره باوري اس پیلمن کې د سولې دروان بهیر نه د سولې سره څو کسان مې ځای سوي دي دا څومره باوري ده البته چې دا کسان واقعي طالبان دي
اصلا سوله دلته کېدلې هم نه سي ولی بده کې د سیو کسان به موږ راول کښې بنو هغه پنځه نور ورته را روانېږي راځي ورسره یوځای کېږي اصلا سوله په بیخ په بنیاد کې باید سوله وسي هغه څوک چې دغه شمې لګولې ده دا شمې لګولې ده پر دې باندې خلک راټولې ده رڼا یې جوړه کړې ده یا دغه بدبختي دپاره یو سازماندهي کوي هغه باید اصلا د مابین هغه باید راشي سولې ته هغه باید خونسا سي نو بیا به په دې وطن کې سوله اتمي مشکل به نه وي او دلته که موږ لس زره کسان هم په هلمند کې موږ دلته تسلیم سي کښېني پر ځای باندې توپکان کښېږدي لس زره به نور ورته راځي دلته به تنظیمېږي برابرېږي به راځي به د خلکو پر ځای به کښېني بیا به جګړه وي اصلا موږ غواړو چې په افغانستان کې چې د سره څخه هغه څوک چې دغه جنجال یې جوړ کړی دی هغه راوستل سي کښېنول سي نو بیا به سوله وي مشکل به نه وي سوله په هلمند کې نه سي تعمیلېدلی سوله د هلمند څخه نه سي راتلی سوله د سره د افغانستان هغه چا چې دا جګړه جوړه کړې ده او دا جګړه ختمولی سي هغه سره جوړه وسي سوله وسي سوله به ختمېږي دلته که څومره کسان چې تسلیم سوي دي راغلي دي د دې دولت سره ملاتړ کړی دي یا په خپل کور کې بیا دي چې د دولت سره ملګري سي ډېر کسان زه پېژنم شناخت سره لرم چې مخکې په جګړه کې عملا اشتراک درلودې برخې درلودل ولې بیا د سولې د ولایتي کمیټې د خلکو د منطقې د قومي مشرانو یا په خپله دا درکو احساس چې تر څو به زه خلک وژنم تر څو به زه وطن خرابوم کښېنستلی یي په خپل کور کې جګړه پرېښې ده ولې د هغه پر ځای یو بل سړی نه دوه نور راغلي دي هغه بیا هغه توپک او هغه اور هغه لمن ورته والې ده او هغه لمبه تازه ساتلې ده
ستاسو هدف څه دی څوک ورته راځي ایا هلمند کې جنگ عقیدوي جنگ جهاد په دې نوم نه دی
ګوره زه به شی درته وایم دا جګړه خو داسې نه ده چې یوازې موږ د جهاد وکړو موږ به نو خو دلته زه مسلمان یم بله مسلمان دی دا په مجموع کې څو رقم انسانان په دې جګړه کې اخته دي یو هغه څوک دي چې په عقیدې باندې یو هغه څوک دي چې په شعور باندې را روان دي او سازماندهي ده یو هغه څوک دي چې د ماوارو ورسره د نه کاروبار څخه د بیکاري څخه د عیال ډوډۍ نسي پیدا کولی یا د دې په خاطر ورسره توپک ورسره په حمله کړی دی ورسره ځغلي یو دا بعضې ځوانانو د ځوانۍ دغه څخه مفکورې څخه د هیل د د جوشه څخه استفاده کول دي چې موټرسایکل دی مخابرات دی امیر صاحب دی کمانډان صاحب دی پلانکی صاحب دی په یو نامه باندې او دلته داسې یو څوک ځینې جوړ کړی چې هغه خلک ورته وایي چې دا دغه راغی سرتیری راغی هغه ته د سرتیری په نام د ده د احساساتو څخه استفاده کول دغه څوک درې قسمه انسانان دلته په جګړه اخته دي زه وایم هغه څوک چې شعوري را روان دی هغه باید کښېنول سي دغه د اساسات څخه چې کار اخی د خو څوک د تاریخي کدل ته جګړه نه یې خو هغه سړی نه ولاړی جګړه نه کوي هغه څوک چې نن د بیکاری څخه راغلی د توپک غاړي ته چول دی کدا جګړه نه یې هغه شعوري سړی چې روان دی هغه د کاروان نه روان کړي نو خدا بل نه ورسره ملګری کیږي اصلا څوک چې سازماندی کی مظاهره را روانه کړي ده هغه باید کښېنول سي هغه سره باید سوله وسي کاغه کښېنول سي کدا دغه دوه کسان څومره پس ورسره ملګری کیږي دا کښېنول کیږي او دا راځي او دا د دې جګړې خلاص اخی دغه نور ملګری پیدا کوي
دغه چې تاسو د شعوري نوم ورکوي دا څوک
دی دا بهرني ملکونه دي دا خارجان